دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو واړه د ازادي رادیو اونې خبرونه.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونه د ازما حق دی تشرغ لست. زمل علي بشیریم د دې خبرونه تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخړي. د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو قانون نور نه عملي کیږي او طالبانو د شوزو چارو وزارت او د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون لغوه کړی دی. ورسته له هغه چې په 2018 کال کې طالبانو په افغانستان کې یو ځل بیا واک ترلاسه کړ، د راپورونو له مخې په سیستماتیکه توګه هغه بندیان خوشي کړل چې ډیری یې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي په تور محکوم سوي ول. طالبانو په دې اړه څه ځواب ویلی دی؟ افغان ښځې دې ستونزې ته څه حل وړاندیز کوي؟ نن په دازما حق دی خپرونه کې پر دې موضوع باندې له خپلو میلمنو سره خبرې کوو. اوریدونکو، که تاسې نظر یا پوښتنه لرئ، د واتساپ پر دغه شمیره باندې تاسو کولی سئ چې موږ ته په غږیزه بڼه باندې خپل پیغام راولیږئ، او همداراز تاسې کولی سئ چې موږ ته زنګ راووهئ، او که خبرې نسئ کولی هماغه مهال چې تاسو راته زنګ وهلی وي، موږ به بیرته تاسو ته زنګ در ووهو او ستاسې نظر یا پوښتنه به واخلو. د واتساپ شمیره به اول درته ووایم او بیا به وروسته د تلیفون شمیره درته ووایم. پر دغه واتساپ شمیره باندې تاسو خپل پیغام پرېښودلی سئ. غږیز 00420221240201. او که تاسو غواړئ چې له موږ سره تماس ونیسئ او موږ بیرته زنګ درته ووهو، پر دغه شمیره باندې کولی سئ چې زنګ ووهئ 00420221240501. او د دې تر څنګ بل شمیره هم درته اعلانوم، پر دې شمیره هم تاسو کولی سئ چې له موږ سره تماس ونیسئ او موږ به بیرته تاسو ته زنګ در ووهو 00420221240401. اوس هم ګورو چې زموږ د دې خپرونې میلمنې له موږ سره وصل سوي دي له سټوډیو سره، که څنګه؟ فکر کوم چې تر اوسه پورې زموږ میلمنې له سټوډیو سره نه دي وصل سوي. اوریدونکو، موږ به ډېر ژر له خپلو میلمنو سره هڅه وکړو چې دوی له سټوډیو سره وصل سي او خبرې ورسره پیل کړو. زموږ د دې خپرونې میلمنې نن اغلې شبنم ناصری، اغلې انارګل ځیرک، اغلې صبرینا حمیدی او څارنواله جلوا په دې خپرونه کې به دوی له موږ سره خبرې کوي. اوس هم ګورم چې کومه میلمنه خو به له موږ سره وصل سوي کنه. فکر کوم چې تر اوسه پورې موږ نه توانېدلی چې له دوی سره تماس قائم کړو او ګورو چې دوی له موږ سره وصل سي. اوریدونکو، پر همدې موضوع باندې موږ ستاسې ژغونه هم راټول کړي دي، د هغو اوریدونکو پیغامونه چې له موږ سره پر همدې موضوع باندې د ښځو پر وړاندې کورنۍ تاوتریخوالي څه ډول له منځه وړل کېدای سي، آیا د کورنۍ تاوتریخوالي قرباني ښځې په افغانستان کې عدالت ترلاسه کوي که څنګه، پر دې موضوع باندې اول به وګورو چې که
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19:15 مترو موندلای شي.
زموږ خپرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
اوریدونکو، تاسې زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو اونیز خپرونه روانه ده. تاسې د خپرونه په ژوندۍ بڼه په تصویري توګه د ازادي رادیو پر فیسبوک او همدارس یوټیوب پانو باندې هم ویني. که تاسو غواړئ چې پر دې موضوع باندې چې آیا له کورنۍ تاوتریخوالي سره مخامخ افغان ښځې عدالت ترلاسه کوي او څنګه ممکنه ده چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي پای ته ورسیږي، پر دې موضوعاتو باندې که تاسو له موږ سره خپل نظر شریکوي یا هم کومې کیسې ستاسو سره وي چې تاسې اوریدلې وي په خپلو کلیو کې او بانډو کې، هغه هم تاسو کولی سئ چې له موږ سره شریکې کړئ او په دې اړه باندې که تاسو کومې حل لارې وینئ هم به موږ تاسو ته غوږ ونیسو. تاسو کولی سئ چې د ازادي راډیو پر فیسبوک پاڼه باندې پر همدې موضوع باندې ما تاسو ته لیکل کړي دي. تاسو کولی سئ چې تر هغه لاندې موږ ته خپلې تبصرې ولیکئ یا دغه د ازادي راډیو فیسبوک پاڼه چې تاسو پرانیزئ موږ تاسو ته هملته لایو یو آنلاین یو. تاسو کولی سئ چې تر هغه پوسټ لاندې هم موږ ته خپل پیغامونه پرېږدئ. زه به یې په دې خپرونه کې ستاسو تبصرې شاملې کړم. اوس هم له موږ سره آغلې انارګل ځیرک وصل سوې ده. مننه ډېره آغلې ځیرک چې تاسو له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوئ. لومړۍ پوښتنه به ستاسو څخه دغه وکړم چې که تاسو د خپلو هغه ځایو چې تاسو ورته ورغلي یاست په افغانستان کې دننه یا په خپل کلي کې او شاوخوا د تاوتریخوالي کومې کیسې چې تاسو اورېدلې دي یا مو لیدلې دي په دې اړه باندې که تاسو موږ ته ووایاست او دغه زموږ اورېدونکو ته ووایاست چې تاوتریخوالي څه معنا لري د ښځو پر وړاندې.
بسم الله الرحمن الرحیم. په اول قدم کې سلام تاسو ته، بیا د ازادي راډیو ټول اورېدونکو ته سلامونه او نیکی له وړاندې کوم. دا خو بهتره په دې ټولو پیږي او دا ټولو ته معلومات ساتي تاوتریخوالي په یو کور کې د څه شي له امله پیدا کیږي او د پخوا پرتله نه چې موږ اوس پرتله کوو د فعلي شرایط ورسره پرتله کوو اوس تاوتریخوالي زیات شوی کم شوی نه ده د ښځو په باره کې. په اول قدم کې خو یو خو بیکاري په اوج رسېدلی، چېرته چې بیکاري حتما په هماغه کور کې تاوتریخوالي او خشونت زیات وي. ولې په دې هر څوک فامیل لري، اولادونه لري او د کور مسؤلیت یو نارینه ته ور په غاړه ده. په د فعلي شرایطو کې موږ نارینه او زنانه ټول بیکاره دي، نو هغه تقاضا وي چې د موږ خوندې لري یا مثلا د دوی ماشومان لري، د دوی کورنۍ لري، هغه خواسته د دوی هغه خواهشات نه برآورده کیږي. نو دغه خپله د کور لپاره او د ښځو لپاره یو خشونت ده، دا یو نوې خشونت ده مثلا د ښځو لپاره. ولې په دې سبب د اوسنۍ شرایطو کې د فعلي شرایطو کې بیکاری په هوج رسېدلې. مثلا بعضې ښځې داسې زیاتر د خپل استحقاق نه زیاتر تقاضا ولري، بعضې ښځې داسې غواړي چې هغه روزمره خپل مشکلات حل کړي. حتی د خلکو هغه روزمره مشکلات هم نه برآورده کیږي، نه حل کیږي. دا خپله په کورو کې په فامیلو کې د ښځو او خاوند په منځ، مثلا د مور او زوی په منځ، د هر فامیل کې دا خپله خشونت ده. یعنی ټول فامیلونه د خشونت سره اخته دي او ورځ تر بله خشونت زیاتیږي د ښځو خاطر او زیاتیږي او کمیږي نه.
اغلی زیرک ستاسو څخه بل پوښتنه کوم. تاسو که د هغو ښځو په اړه باندې راته وایست چې خپل نسی کولای چې کوم مسلک درلود یا لوستی وي یا کولای سوی چې وظیفه ته باندې ولري، تاسو د اقتصادي ستونزو یادونه وکړه. د دغو ښځو ستونزې وروسته له هغه څومره ډېرې سوي دي چې د ښځو پر وظیفه باندې یا د دوی پر کار یا پر دندو باندې بندیز ولګېدي په غیر دولتي موسسو کې، او دغه تاثیرات چې په لیرو پرتو سیمو کې هغه ښځې دي پر هغو باندې څه تاثیر وسو، او د دې په نتیجه کې ستاسو په نظر تاوتریخوالی څومره زیات سوی دی؟
د ما په نظر زه خو عملا په ژوندۍ بڼه په خپلو سترګو وینم او ګرځم. مثلا اواز صرف د پکتیا په باره کې به تاسو ته وغږېږم. پکتیا چې دا څوارلس ولسوالۍ لري، زه د ټولو ولسوالۍ ته تګونه کوم ځم. یعنی هر د لرې پرتو ولسوالیو نه مثلا موږ بعضې جینکیانې وي، بعضې ښځې وي چې هغو تعلیمونه کړي وو دغلته په داخل د مرکز کې، دوی وظیفه لرله، د غیر دولتي موسساتو سره دوی کار کول، بس یو مقدار معاش یې اخیسته. هغه د دوی فامیلونه څه په ولسوالۍ کې وو، دوی دغه خپل معاش به یې دلته واخیست، هلته به د خپل فامیل ته به دوی یو نفقه برابروله. او په د اوسنۍ شرایطو کې د امارات کې چې دغه موږ خوندې بعضې د غیر دولتي موسساتو نه د کار مخنیوی د دوی سوی، دوی کارو ته نه ځي، وظیفې ته نه ځي، نو هماغه فامیلن ټول په ستونزه اخته ده. دوی ته اته رواني تکلیف پېښ شوی. تاسو باور په خدای وکړئ چې موږ یوه زنانه اوس هغه خپل هم کونډه وو، بسته فامیل د غیب سي وو، د ټول خپل فامیل ته نفقه برابرول، هغه اوس دغه مشکلاتو له وجې نه په کور کې ناسته. ته باور په خدای وکړه هغه د ډېر تشویش نه فلج شوی ده. یعنی نن زه د هغې پوښتنې ته تللی وم، بس هغه چې په رڼو رڼو یې زړل، څه خپله یوه کونډه وو، د ټول فامیل سرپرستي دې ته ور په غاړه وو، او د بل بدبختانه څه دی په د اوسنۍ شرایطو کې د پښو نه هم فلج شو. یعنی د ټول د تشویشاتو نه یې موږ هغه خوندې څه وظیفه کوله، خپل فامیل خپل بچیانو ته یوه ګوله مړۍ برابرول او نفقه یې برابرول، هغه اوس ټول په کورو کې ناست، ټول د روحي تکلیف سره مخامخ دي. یعنی ټول پیدا سی دغه مشکلاتو باید مخه ونیول سی، یعنی تر څه وخته پوری د دوی هغه اصلي هغه مشخص تاریخ د دوی نه ده معلوم تر دغه وخته پوری. مثلا گدایی تا وزی سرک تا وزی سوال کوي غیطه ایم نپریگدی، مثلا بل کومک هم نسته ورسرا. اول مثلا داغه بعضی خواندی دی مگدی، بعضی کسان دیسی او ریاست ماجرین تجی یا مثلا پاملرن تجی کم دکتر سمرستی که دی غریبانان یا دی بیوازل خلق سرا. دوارسی داغه سی پو دگر و تا وزی تاسی دیر خوالالی وزی تاسی اقنا دا وزی امارات اقنا سبای داغه مرستی و داغه کومکونه طول دوی وکلی. یعنی داغه خلق شیشی وکی. خصوصا نیمو گاغه خواندی سی فامیل که بل سربرست نلدی دای خپل دی فامیل سربرست دای چیشی وکی. خاوری وخری زانون مر کی.
مننه آغلې ځیرک، زه بیرته تاسو ته راځم. اورېدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. ازادي راډیو اونیزه خپرونه دا زما حق دی روانه ده. اوس هم له موږ سره د خپرونې دوهمه میلمنه آغلې صبرینا حمیدی وصل سوې ده. موږ به اورېدونکي هم په دې خپرونه کې را اخلو، خو تر هغه مخکې به له آغلې حمیدی څخه پوښتنه وکړم. آغلې حمیدی، تاسو ته ښه راغلاست وایم او ډېره مننه چې وخت مو وستې په دې خپرونه ونه کې له موږ سره ګډون کوي. له تاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې که تاسو په دې برخه کې موږ ته څو خبرې وکړئ چې تاوتریخوالی په کومو بڼو باندې کېدای سي. ډېر خلک په دې باور وي شاید چې یوازې فزیکي تاوتریخوالی موجود دی، اما ستاسو په نظر تاوتریخوالی نور کومې بڼې لري؟
تاسو ته د خپرونې اوریدونکو او میلمنو ته سلامونه نیکېلې. واقعا تاسو هغه موضوع رانغړلې ده چې خصوصا په ډیرو جغرافیو کې، خو په افغانستان کې میرمنې پر راز راز تاوتریخوالی سره مخامخ دي. چې که تاوتریخوالی تعریف ته مونږ ورشو، د تعریف نه هم دا جوتیږي چې هغه کړنه چې په آنن یا په راتلونکي کې د یو چا روح، روان، جسم، جنسیت ته صدمه او زیان ورسوي، هغه مونږ تاوتریخوالی بلو. او تاوتریخوالی په مختلف انواعو ده. روحي تاوتریخوالی ده، فزیکی ده، اقتصادي ده، سیستماتیک ده، ټولنیز ده. همدارنګ جنسي تاوتریخوالی لرو، موږ جنسیتي تاوتریخوالی لرو، چې دا هغه عمده انواع دي. د دې تر څنګ نورې انواع هم شته ده چې میرمنې د هغې سره هم په کورني ماحول کې، هم په ټولنیز ماحول کې، او هم په حتی په رسمي ژوند کې او سیاسي ژوند کې هغې خپله ورسره مخامخ وي. خو اوسني حالت ته که موږ وګورو په سیستماتیک شکل، البته توپیری چلند میرمنو سره د خپل حتی د تاوتریخوالي نه موږ دا لوړ تعریفوی شو. موږ که مسلقونو ته او قوانینو ته، نړیوالو اسنادو ته وګورو، دا یو نوه شکنجه ده. هغه نوه شکنجه چې پرته د اشخاصو نه، د هغې کورنیو ته، د هغې راتلونکي نسلونو ته دا صدمه او زیان رسوي. او په موږ اوس ګورو چې د دولتي اراکینو د خوا چې هغه عمل په توپیری شکل باندې د جنسیت پر بنا، یا مثلا د قوم پر بنا، یا د ژبې پر بنا، یا د نژاد پر بنا، د یو قشر په وړاندې ترسره کیږي، هغې ته موږ د اتاکه اوس موږ ووایي دغه نوې ته موږ جنسیتي اپارتاید موږ ویلی شو، ځکه دا جنسیتي تعبیس دی. او په سیاستونو کې دا رقم کړنې، په توپیری چلندونه، په پالیسیو کې داسې مسایلو ته ځای ورکول، په قوانینو کې، په تقنیني اسنادو کې، سره د دې چې موږ اوس دا مسایل دا شیان لرم نه، ځکه اوس فقط هم یو کتاب دی چې هغې ته رجوع کیږي، په هغې باندې استناد کیږي، نه هغه د اسلام حقوقي نظام ته کتل کیږي، نه موږ هغه مداولو قوانینو ته ګورو، نه هغه نړیوال اسناد چې افغانستان هغې ته ژمنو. هغه اوس یو ملک د عمل د دولت نه دي، ځکه دولت خو موږ نشو ویلی د دې حاکمې ډلې. دوی چې هر فرمان وضه کوي، هر حکم چې وضه کوي، د هغه فرمان حکم او اساس او بنسټ او استناد نه دی معلوم، ځکه منبع د اخص د قوانینو د تقنیني اسنادو په اړه جغرافیه کې معلومه ده چې د افغانستان په جغرافیه کې اسلامي اساساتو، شریعت دی، د هغې نه وروسته قوانین دي او منل شوي عرف او عادات دي. چې موږ ګورو چې اوس دې ته یو تم نه کتل کیږي، فقط کوم تصمیم چې نیول کیږي هغه تصمیم د مصلحتونو پر بنا نیول کیږي، د پخوانیو اجنډا پر بنا نیول کیږي، او د میرمن سره د څه چلن روان دي چې هغه غفرت د دې چې هغه خپل د اساسي حقونو نه اوس محرومي د پراتلن کې چې هم د هواد راتلن کې تام ده راډو راتلن کې تام راتلن کې نسل ته زیات صدام او ځانې اوس مړول دي چې دا به نه جبرانېدون کې دغه د دوه کال نه اضافه زیان چې میرمن ولیدو او میرمن زیانمن شولې اوناسه طبقه زیانمن شله خصوصا هغه طبقه چې پروشت کې و هغه طبقه چې پر یو مرحله پورې دی مثلا ابتدایي زده کړې کړي وي بیا ثانوي زده کړې کړي وي ورته لوړې زده کړې کړي وي د خپل د اساسي حقونو نه محروم دي لري پاتې دي د تعلیم درخ تر څنګ مثلا د ګرځېدو راګرځېدو د حق نه د بیان د ازادۍ د حق نه د غږ پورته کولو نه تاسو د د تفرید حق نه عدالت د لاسرسي د حق نه د دغه حقونو نه چې هغه اساسي حقونه دي او یو د بل سره د یو زنجیر د کړۍ په شان باندې تړاو لري دا یوه طبقه ده د ټولنې هغه عظیم قشر د دینه محرومه ده او نه د ته توجه کیږي نه ورته پاملرنه کیږي او ورست تر بلې دغه مشکلات به دی باندې د زور او جبر په اساس باندې شدت پیدا کوي نه د قوانینو په اساس نه د احکامو په اساس او نه د حقوقي نظام په اساس او نه د اسلامي شریعت په اساس ځکه هلته هغه کړنې روانې دي چې دا ټول هم د اسلامي ارزښتونو سره هم د افغاني ارزښتونو سره هم د انساني ارزښتونو سره او هم د قانوني ارزښتونو سره دا ټول په مغایرت کې دي.
مننه غلی حمیدی زبرت تاسو تر ازم اوریدونکو تاسو مرغ له ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو اونیز خبرونه د ازما حق تی روانه ده اوس هم د دینو اوریدونکو ژغونه را اخلو چې دوی کوم تفسیر لري یو اوریدونکو ستا مهرباني وکي ازادي رادیو ده
بلې ملالی بشیر خور سلامونه تاسو ته او تاسو میرمنو ته خدای پاک دې وکړي شبا عبد الحاد تلمه د هلمند څخه
اتل صاحب وعلیکم سلام ډیر مننه چې تاسو څنګه ووهی تاسو د دې موضوع په اړه باندې کومه تفسیر لري که پښتنه مهرباني وکړي
بلې خورجانې تفسیر هم لرم بیا به د خپل څه پښتنه وکم واکن ملالی بشیر خور اول خو به د خپل ته بیا د بمر سلام واچو خبره ده چې د خور د ملالی بشیر خور د اکثر خوندې چې دې زمیر څخه ګلیمن دي چې معنا دا ورونه ولې مثال د ازمږ پر حق باندې را حکومت باندې ولې را شتنګار لیکي اول خدای خوند ته ځوام چې مش په لاکا دا کړی دی یعنی موږ هم په بار بار خورجان ست در سنوي ته قد نور رسنوي ته خپل پر حکومت دا غږ کړی دی چې مثلا دلته یو بیوزلی کورنۍ د وس د کورنۍ سرپرست نه لري دا د کورنۍ سرپرستی او د بچانو سرپرستی نه دی د غاړي ده نو موږ دای دا ورېدون چې ما ځغه خورجان د اړې رسنوي ته موږ ځوانانو خپل حق ادا کړی دی مثال د خبرې دا خوند ځغ مو تر وزاره سوالي دی نو نور اخواته چې موږ وکړ نه کوي اخونه د دولت کار یعنی موږ دا غوښتنې کړې دا خوندې اکثر خورجان په برنامو کې وایي چې د ځوانان یا د خلک ولې موږ تر څنګ درېږي او بل را به سم موضوع ته خورجان شه د خو اکن چې حقیقت خبره سره وکړو مسلمانۍ خبره سي شه چې اول د سره څخه پیدا کیږي د بختی سره یعنی مثال د خبرې مخ دی په دې داسې د خورجان د تر ازمش کوم دکې کې کو وګوري پاک کور کې چې مثال د خبرې یو انجیلې پیدا کیږي د کورنۍ غړي خوابه دی وی دا ولې الک نه دی دا ولې انجیلې ده اردا ته خدا پاک جل جلاله د طرف ته دا یو غټ کې بدیل پدې خدای پاک د سړي ناراضه کیږي او بل خورجان بل مشکل راغی چې وس مثال د خبرې شزه ده یو چاته وکړو کیږي مثال د خبرې د چا سره دوستي کیږي د خور ته پښتنه نه کیږي د لور ته پښتنه نه کیږي چې دا ځای تاسو خوښ دی کنه دی خوښ او د زوی ته د پښتنه کیږي لاس واریم ورور پښتنه ځینی کوي ام پلار پښتنه ځینی کوي ام مور پښتنه ځینی کوي چې زوی دا تاسو د ځای تاسو خوښ دی دوستي د لوکو کنه د لوکو یعنی دا یو پخ وی د لور د زوی تر مابین نو موږ په بار بار خپل چارواک څنګه غوښتنه کړې ده چې مثال د خبري هغه خوندې چې سرپرستی مثال د خبري د کورنۍ د دوی په غاړه عبادت د موسسو کارونه د غوري لا کې چې دا خوندې خپل د بچانو نه په کا برابر کړي
مننه ډیر اتل صاحب
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتوبات اجازه نه کوي چې دلته چې د زمر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتنو ته باید جوابونه راکړي
یو خوشاله د اقتصاد د سیاست اجتماع کله خونه خدای ور کړی دا اجتماع ور کړی تاسو ولې سل بوج
کچیر یو انجلی تعلیم یافته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي
زنانه نه کولای چې دومره لري ځای لار چې دا د شوزه تکول د ټولنې څخه دا یو لار ده چې دغه لار څخه شوزه کم رنګ کوي
دا زما حق دی د خزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي رادیو
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو اونیز خپرونه د ازما حق دی روانه ده. له خپلو میلمنو سره به خبرې کوو، خو تر هغه مخکې اوریدونکو زه غواړم چې ستاسې ځینې غږونه راواخلو او د ازادي راډیو د اوریدونکو نظرونه هم په دې خپرونه کې یو ځای کړو. لومړی به د یو شمېر اوریدونکو غږونه واورو، بیا به له میلمنو سره خبرو ته دوام ورکړو.
در خود د پکتیکا ولایت مرکز خرین اوسیدونکی یم. په دې اړه باندې زه ووایم چې میرمنې په پښتنو ټولنه کې اوس په دا اوس وخت کې دې که کومه ستونزه ولري، که کورنۍ ته تاوتریخوالی واوسي، که په ټولنه کې دې مشکلات ولري، په خوشنۍ سره دې داسې امن خونې اوس نه لري چې خپل شکایت په آزاد ډول هغو ته وړاندې کړي. طبعا پخوا چې موږ لیدل یا موږ ورسره مخ کېدلو، مېرمنو چې به کومې ستونزې درلودلې هم حتما په دغه ټولنه کې داسې یو ځایونه دوی ته جوړ شوي ول. د امن خونې ډېرې وې ورته، مثلا دوی یو خپل غږ تر یو ځایه پورې رسول، هغه که ډېر اورېدل کېدل او یا نه اورېدل کېدل، خو مهمه دا ده چې د دوی غږ تلل یو ځای ته رسېدل. خو په اوسنۍ ټولنه کې چې ما لیدلې دي یا یې ګورمګه، ډېرې مېرمنې خپلې کورنۍ ستونزې هم نه شي کولای بیرون وباسي، ځکه دوی داسې یو ځای نه لري، دوی داسې یو چا ته غږ نه سي رسولای چې په دې باندې ډاډمنې واوسي چې یو څوک د دوی غږ پورته کوي او یو څوک له دوی سره مرسته کوي. په خوشنۍ سره باید ووایم دوی هغه د مرستې لاس چې به مخکې ورته غځېدو دوی هغه بیخي قطه بولي.
سلامونه درنښت. متاسفانه چې په فعلي شرایطو کې له کورنۍ تاوتریخوالي سره مخامخ افغان ښځې د عدالت لپاره داسې یوه مرجع شتون نه لري چې هغوی هلته مراجعه وکړي او خپل شکایت یا غږ هلته ورسوي. د جنسي تاوتریخوالي څخه د ژغورلو لپاره اوس نږدې هیڅ ځای نشته چې ښځې ورته مراجعه وکړي. د هیواد په کچه د ملاتړ سیستم چې په تیرو شلو کلونو کې د ښځو د حقونو فعالانو رامنځته کړی و، اوس فعلا له منځه تللی دی او د طالبانو حکومت د امن خونې تړلی دي چې موږ ګورو هغه خونې چې د تیر نظام په شلو کلونو کې رامنځته شوې وې د میرمنو د حقونو د میرمنو د حقونو لپاره، او یا هم د هغه میرمنې چې له کورنۍ تاوتریخوالي سره مخامخ ولې هغه فعلي شرایط کې دا خونې ټولې تړلې دي. او فعلا موږ وینو چې کورنۍ هغه میرمنې یا هغه ښځې چې له کورنۍ تاوتریخوالو سره مخامخ کیږي داسې یوه مرجع متاسفانه شتون نه لري چې هغوی خپل شکایت هلته ورسوي. او موږ وینو چې دا میرمنې په کور کې تپل کیږي، دوی غږ تپل شوی دی او داسې مرجع شتون نه لري. نو باید فعلي نظام یا فعلي حکومت په دې هڅه کې اوسي چې د میرمنو لپاره یو خوندي چاپیریال د دوی د حقونو کله چې دوی د خپلو حقونو د غوښتنې لپاره شکایت کوي هلته شتون ولري او دا میرمنې په اسانۍ ډول سره وکولی شي چې خپل غږ تر هغوی پورې ورسوي. او تر څنګ چې دی چې دا میرمنې یا دا ښځې خپل غږ رسوي، باید د دوی غږ ته رسیدګي وشي او د دوی د ستونزې حل شي، نه دا چې د دوی غږ دغسې چوپ اوسي او نور هم له کورنۍ تاوتریخوالي سره مخامخ اوسي. مننه.
اوریدونکو تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو اونیز خپرونه د ازما حق دی روانه ده. اغلی حمیدی، ستاسو څخه مې بل پوښتنه د ستاسو په نظر څه باید وسی چې په ټولنه کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی راکم سي، د خلکو ذهنیت تغیر سي؟
البته د خلکو د ذهنیت تغیرېدو لپاره بنیادي کار په دې معنی چې د کورنۍ ماحول نه شروع په ټولنیز ماحول کې، په رسمي ماحول کې، په سیستمونو کې، په پالیسیو کې، حتی په تعلیمي نصاب او تحصیلي نصاب کې مثبت تغییر رامنځته کول. دا سبب د دې کېږي چې د ښځو په وضعیت کې او د ښځو په وړاندې په کرکټر کې د تغییر شي، چې پوهاوی د دې یو عمده برخه ده. او د دې تر څنګ د میرمنو لپاره ملاتړي میکانیزمونه رامنځته کول، لکه څرنګه چې پخوا رامنځته وو، یو څه ناڅه د میرمنو په وضعیت کې تغییر راغلی و، یو څه ناڅه د دې دپاره ذهنیت سازي شوی وه، بستر سازي شوی وه. سره د دې چې موږ ګورو چې مثلا د اسلام حقوقي نظام همدغه کړنې چې اوس د میرمنو په وړاندې روان دي، یا په کل کې به نه، البته استثنا به وي، ښه خلک به مې هم په کورنۍ ماحول کې هم په ټولنیز ماحول کې، امنګه وسګورو چې په دغه حاکم ډلې ترمنځ د میرمنو د حقونو په اکلا باندې اختلاف د نظر موجود دی. ټول په یو نظر نه دي، ټول د دغه فعلي ډلې هغه د احکامو د فرامینو طرفدار نه دي. نو دغه کړنې او دا اقدامات کولی شي چې چېرته د میرمنو دپاره یو حمایتي او ملاتړیز میکانیزم موجود نه وي، د میرمنو په وضعیت کې تغییر نه راځي. او که دولتي په همدغه حکومتي کچه باندې یا د حاکمو ډلو یا په سیاستونو کې میرمنو ته ځای ورنه کړل شي، د میرمنو په وضعیت کې تغییر نه راځي. په سیاستونو کې دا معنا چې پالیسیګانې، قوانین د دولت په حکومتدارۍ کې که میرمنو ته د فهم په اساس باندې، میرمنو ته د هغې د کمیت په اساس باندې توجه نشي، پاملرنه ونشي، د هغې د وضعیت د ښه کېدو دپاره لازم اقدامات ترسره نشي، لازم ارګانونه رامنځته نشي، په قوانینو کې د هغې جایګاه معلومه نشي، تثبیت نشي، نو طبعاً د میرمنو په وضعیت کې خو یو څه چې راځي اول په خط کې راځي، چې یو شی چې په خط کې موجود نه وي او د خط د عملي کېدو دپاره د هغې ته میکانیزمونه ضرورت دي، تګلارې ورته ضرورت دي. که چېرته اوس سرنګه چې موږ اورو مثلا د دفاع مدافع وکیلانو په نوم کسان شته دی، خو که چېرته د یو میرمنو د ستونزې سره مخامخ کېږي، اول د هغې غږ نه اورېدل کېږي، که غږ یې واورېدل شي د هغې په قسمت کې، یعنی دا خبره هغه تصمیمونه د عدالت پر بنسټ باندې نه نیول کېږي، تصمیمونه اوس هم په داسې اساس باندې نیول کېږي چې هغې ته فقط یو کس چې مثلا هغه یو محافظ دی د په لاره کې، یا د یو پوستي محافظ دی، یا حتی د کشف وظیفه نه لري، د کشف استعداد نه لري، تخصص نه لري، هغه کینی تصمیم نیسي، د هغې تصمیم فقط صرف هغه موقعیت کې چې هغه ناست دی، د هغه موقعیت د ناست په اساس باندې هغه تصمیم نیسي او خپل تصمیم ابلاغي، او که چا عملي نه کړلو هغې باندې نور فشار او نور دغه رقم چې سیستمونه ړنګ شوي، دغه رقم چې غیر تخصصي کسان، غیر مسلکي کسان، د مخالف جنس کسان په موقعیتونو کې ناست دي، نو هلته به د میرمنو په وړاندې څه تصمیم ونیول شي او د میرمنو د وضعیت د ښه کېدو لپاره، یعنې چې فکرونه موږ او تاسو په رسنو کې اورو چې همدا ویل کېږي په جار جار باندې چې میرمنې مثلا د هغه بې سرپرسته میرمنو په رابطه باندې چې هغې مثلا خپله د کورنۍ نفقه واری وي، د کورنۍ امرار د معیشت دپاره هغې کار کولو، هغې د کورنۍ سرپرستي په غاړه لرله، د هغې د یوې کورنۍ هغه ټولو اولادونو ته مثلا دا چې د پنځو شپږو کسو روزنه او پالنه کوي هغې ته نه کتل کېږي، خو ترجیح دې ته ورکول کېږي چې هغه د نکاح وکړي، هغه د واده وکړي، څه کوي، یعنې په داسې الفاظو چې شاید د دوی همدغه خپل دریځ او خپل توانایي او ظرفیت بیان کړي، په داسې الفاظو باندې هغه مخاطب کوي چې سړی حیران پاتې کېږي. تاسو فکر وکړئ چې په هغه څه میرمنو به څه تېرېږي، د هغه څه میرمنو په فامیلونو به څه تېرېږي، د هغې په اولادونو به څه تېرېږي. تاسو اوس ګورئ چې مثلا د سوالګره میرمنو تعداد مخ په زیاتېدو دی، شاید ګرفت د جرایمو، هغه جرایم چې د ماشومانو په واسطه ترسره کېږي، د هغې ګراف مخ په لوړېدو دی، د کارګر اطفالو مخ ګراف مخ په لوړېدلو باندې دی، او د دوی دپاره د دوی د وضعیت د ښه والي دپاره نه کوم خاصه پالیسي شته دی، نه کوم خاص اقدام شته دی، فقط هم څه چې د دوی په ذهن کې خصور کوي، سیستم ته نه کتل کېږي، امکاناتو ته نه کتل کېږي، دا ویل کېږي چې موږ دا کوو او دا نه کوو، او دا چې تر مخه څومره ورانی شوی دی، دغه ورانی یعنی د جګړو د افغانستان په وضعیت باندې څومره تاثیر اچول شوی دی، د هغې جبران لا په ځای پاتې شو. اوس دغسې اقدامات چې دا اوس ترسره کېږي، دا به زه فکر کوم چې په ډېر اوږدمهاله کې به نه جبرانېدونکي، او د دې جبران به ډېر مشکل وي چې میرمنې د ستونزو د مشکلاتو سره مخامخ کېږي، او دا صدمه او زیان په د هغې په خپله روح روان باندې په اوس مهال کې او په راتلونکي کې به څومره تاثیرات ولري، د هغې په اقتصادي وضعیت، ځکه ځان بسیاري نه د یو میرمنې دپاره، تنه د ځان دپاره هغه مطرح نه، هغه د کورني اقتصاد دپاره مطرح وه، هغه د اولاد د راتلونکي دپاره مطرح وه، د اولاد د روزنې دپاره مطرح وه، او دا چې د نوو ځوانانو نه د حق اخیستل کېږي، خصوصا د اوناسه طبقې نه، خو اوناسه طبقه هم یو امیدواري لرله چې موږ تعلیم کوو، موږ تحصیل کوو، خپل د مستقبل دپاره هغې د یو برنامه لرله، یو پلان لرله، اوس خو بیخي دی ناهیلي دي. او دغه ناهیلی توب شاید ځکه په ټولنه کې هلته عرفم همداسې دی چې یو د نجلۍ نهایي سرنوشت او د یو مالک نهایي سرنوشت فقط د هغې د مدني حالت تغیز دی چې هغه د کوژده وکړي او واده دي وکړي. اوس خو دا خبره بیخي د 50% نه هم لوړه شوې ده چې نجونې مکتب نه وایي، تحصیل نه وایي. تاسو په رسنو کې ګوري چې په دې باندې بحثونه روان دي. نو څه کوي؟ خو واده دي وکړي که نه؟ هغه چې بیا واده کوي هغه په کوم سرنوشت باندې اخته کېږي، یا د چا سره واده کوي، یا د هغې راتلونکي په سره هم هغې دپاره هېڅ نه کوم فکر شته دی او نه کومه توجه ورته شته دی او نه کومه پاملرنه ورته شته دی. نو وخت چې دغسې اقدامات نه وي، مونږ به د دې راتلونکي ته خو ډېر شاید ټول خلک اندېښمن وي، خصوصا په اوناسه طبقه، خصوصا میندې، خصوصا ځوانان. دوی زیات هم خپل راتلونکي ته اندېښمن دي، هم خپل د کورنۍ د راتلونکو غړو ته، او دا چې خپل د اساسي حقونه دی محروم پاتې شوي دي. څومره تعداد به د افغانستان نه وځي؟
مننه ډېره غلې حمیدي.
په بهر کې د فتن دا امکانات نه لري چې دوی خپل د اقونو ته لاسرسی پیدا کړي او ځان ته هغه طریقه د ژوند برابره کړي چې د دوی دپاره د یو مستقبله او روښانه راتلونکي تضمین وکړي.
مننه ډیر اغلی حمیدی. زه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورید. ازادي راډیو اونیز خپرونه د ازما حق دی روانه ده. اوس هم زموږ د خپرونې بل میلمانه اغلی څارنوال جلول موږ سره د سټوډیو سره وصل شوی ده. اغلی څارنوال، ډیره مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ او وخت مو وایستئ. تاسو مخکې هم په دې خپرونه کې هم او وروسته په نور ځای کې هم اوریدلی دي چې ښځې دغه شکایت کوي چې د دوی غږ په د طالبانو په محاکمو کې نه اوریدل کیږي. او د دې تر مخکې په ازادي رادیو کې موږ دغه راپورونه هم درلودل چې ښځو موږ ته وویل چې کله چې دوی هلته مراجعه کړې ده، په ډیری مواردو کې دوی ته ویل شوي دي چې د تاوتریخوالي، د کورني تاوتریخوالي په مواردو کې چې دوی باید بیرته همغه کورنۍ ته ورسي چې دغه ښځې ورڅخه شکایت کوي. اصلا خو د طالبانو د حکومت چارواکو بیا ویلي دي چې ښځې کولای سي چې هر محکمه چې وي د طالبانو په حکومت کې هغې محکمې ته چې دوی ورسي او هلته مراجعه وکړي او شکایت هلته ثبتولای سي. ستاسو په نظر آیا دغه کافي ده چې هرې محکمه چې وي ښځې ورتلای سي او ښځه هلته شکایت ثبتولای سي، که ستاسو په نظر باید یو مشخصه مرجع وي چې ښځې ورسي او هلته که د دوی سره تاوتریخوالی کېږي، دوی له ظلم سره مخامخ وي، شکنجه وي، دوی باید هلته خپل شکایت ثبت کړای سي؟
ډېره زیاته مننه په لومړي سر کښې. خو تاسو ته سلامونه استاذ طریف، ټول اورېدونکو ته سلامونه ونه کښې هیلې وړاندې کوم. بعد سلام د ډېر ښه پوښتنو ته تاسو اشاره وکړله. دغه څه چې دوی په خپل ژبو وایي یا د پردې تر مخې وایي، داسې هېڅ هم نشته دی، ځکه د ښځو په حقونو باندې چې دی ډېر زیات ظلم شوی دی. د اولې ورځ نه د دوی راتګ، کله چې امارات راغلل، نو په هماغه ورځ باندې د ښځو په حقوقو باندې پابندي ولګېدله. د هغه د جمعې څخه لومړنی د خشونت او تاوتریخوالی چې دی د مکتبونو نه د منکرو بندول، دوی خپل د دې حق غوښتنه نه شي کولای چې آخر په څه وجه په څه لامل مونږ د مکتب څخه، د تعلیم څخه مونږ وروسته پاتې شولو. پانتون پوهنتونونه او د هر میدانه دوی د سیاحت دپاره داسې پارک ته نه شي تللی، نور وظیفو ته لاسرسی نه شي ورغلی، ځکه دوی کې اکثره داسې زنانه دي چې د کور تر طرف باندې نارینه نه لري. دوی به څه کوي؟ دوی به د یتیمان بچي په ښه طریقو باندې لویوي. دوی لپاره خو چې د رزق ته ضرورت دی، د دوی جامه ته ضرورت دی، د دوی تعلیم ته ضرورت دی. دوی چې دا خبره کوي چې بدون د محرم نه هغه زنانه چې مثلا محرم ونه لري، واده شوي نه اوسي، هغه ځینې به څه کوي؟ دوی محرم د کومه کې ځانته، یا هغه ښځینه چې کونډې شوي وي دوی محرم نه لري، نو دوی څنګه د محرم سره چې محرم د کومه کې ځانته څنګه دوی لاړ شي دوی خپل مشکل حل کړي؟ اما که بعد یې لري او محرم خو نشي کولی چې دوی تسلیلي ساعته په زور کښې کښېني، کوم وخت د دوی ضرورت پیدا کېږي چې دوی سره به محرم ملګری کېږي او دوی به ځيره، ځکه دا محرم چې وي خو هغه هم د کور د رزق د ګټلو لپاره، د خپل اولاد د سادګۍ په خاطر باندې یو څه دغه کوي. نو داسې هېڅ یو څه اداره نه شته دی، ځکه د په جمهوریت وخت کښې خو مونږ خپله په همدغه قضایو باندې کار کوو. زنانه به را تللې خپل د کورنۍ سره چې کوم مشکلات لرل، د خاوند سره، د خواښې سره، د خسر سره، د لیور سره، نو یو مرجع موجوده وه چې د ښځو چار ریاستی نه وادلی او فضای ارگانی نه دوی به چې دی خپل شکایتونه ځانته وړاندې کول او د دوی شکایتونو ته چې دی ډېر په ښه شکل لاسرسی کېدو. اما داسې اوس هېڅ هم نشته دی دوی لاړ شي او خپل غږ پورته کړي او د خپلو حقوقو غوښتنه وکړي. نو د دوی سره چې کوم ظلم او نه تیره کېږي نو هغه په خپل کورونو کې دوی هماغسې زغمي ځکه د غږ پورته کولو ته مرجع نشته دی چې دوی وړاندې خپل شکایت ورته وړاندې کړي او هلته لاړ شي د خپل حق غوښتنه وکړي.
مننه ډیره اغلی څارنوالی زبیر ته تاسو ته راځم. اوریدونکو تاسو موږ غله ازادي رادیو اورید ازادي رادیو اونیز خبرونه د ازما حق دی روانه ده. لکه تاسو چې اوریدل د څارنوال جلوه څخه د دوی په دې نظر د چې په اوسنی افغانستان کې چې د طالبانو تر حکومت لاندې خلک ژوند کوي هلته د شوزو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی او شدي داسې کومه مرجع نه لري چې هلته ولاړ شي او عدالت ترلاسه کړي. خو د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي دي چې د شوزو حقونه په بشپړه توګه تامین دي په افغانستان کې او دوی دا ادعا هم کړې ده. د طالبانو د حکومت مشر هبت الله خونزاده په منصوب پیغام کې دا هم ادعا سوې ده چې د ویل چې په افغانستان کې د شوزو حقونه په بشپړه توګه ورکول سوي دي. د افغانستان د مدافع وکیلانو د ټولنې پخوانی مرستیال سبحان مصبا ازادي راډیو ته په دې وروستیو کې وویل چې د جمهوریت پر وخت د قاضي القضات په ګډون د دوی ټولنې 15,000 غړي درلودل چې هغه اوس د ویناله دندې لري سوي دي او پر ځای د په خبره غیر مسلکي کسان ګمارل سوي دي. دی وایي چې د طالبانو حکومت لوی څارنوالي لمنځه وړی ده او پر ځای د خپل مشر د اوامرو د تعقیب ریاست جوړ کړی دی. د ښاغلي سبحان مصبا ژغ به واورو او بیا به له میلمنو سره خبرو ته دوام ورکړو.
تخصص قاضیان ټول منفقه کړل او په یواز کې ملایان راوستل. قوانین چې د منګلې ښه په ستاندردونو ولاړ قوانین ول دغه یې تعلیق حالت کې راوستل او په مقابل کې د خپل د ذهنونو پر بنسټ شریعت نه راخیستل شوي په نامه باندې قوانین جوړ کړل چې هغه په هیڅ عنوان د عدالت تامینولو لپاره حل د لاره نه ده. په دې کې قضا ته ضرر ورسېده. قضا چې ضرر وویني طبعا عدالت ته ستونزې پیدا کېږي.
اوریدونکو تاسو د ازادي راډیو اونیز خبرونه د ازما حق دی اوري. زملالي بشیریم د دې خبرونې تخنیکی چارې طاهر روشان پر مخ وړي. لمر سره اغلی شبنم ناصری، انارګل زیرک، صبرینا حمیدی او څارنوال جلوه ملمنی دی په دې خبرونه کې. ستاسو پیغامونه به هم وخت په وخت را اخلو او ستاسو نظرونه ته هم په دې خبرونه کې ځای ورکول شذنه. اوریدونکو می ځانګړې هیله ده چې پر فیسبوک باندې موږ تخپل تفسیری پریږدي. ستاسو نظر موږ ته مهم دی. د اوریدونکو له تفسیرو څخه به ور واخلم. د افغانستان اسلامي او اصلاحي خوځښت په نوم باندې یو اوریدونکو پر فیسبوک باندې موږ ته لیکل دي چې د هڅې د خپل غیر رسمي نظام د بقا او رسمیت موندلو په هیله نتیجه نور کوي او دا یو نړیوال دستور دی چې نړۍ هغه هیوادونه په رسمیت پیژني چې خپل ملت یې په رسمیت وپیژني. د دې ترڅنګ یو بل تفسیره موږ ته یو بل اوریدونکي پرېښېده د لیکل دی چې یوازې خبره د امارت نه ده بلکې د افغان بې سواده کورنیو هم ده چې د ښځو څخه یې غلام او مزدوري جوړې کړي دي ځکه چې نه د ښځې حقوق او نه هم اسلامي او شرعي لار ورته معلومه ده. او دی وایي چې د تاوتریخوالي عمده لامل دا دی چې ښځې د شریعت او اسلام له نګاه څخه خپل حقونه نسي ترلاسه کولای. په دې اړه باندې به خبرو ته نور هم دوام ورکوو. اوس هم د یو شمیر نور اوریدونکو ژغونه به واورو او بیا به تر هغه وروسته خبرو ته دوام ورکوو.
کوم یو قضیه حل کړی چې دغه سړی په خپل ښځه ظلم کوي وایي یو جوړی کولی شي طلاق واخلي. په دې وخت کې ښځه خپل میراث غوښتی شي. مکتبه کې قضا د کومه شي چې دلته پیسې لګوي؟ قضیه څوک دی؟
وکیل مدافع موږ د طرفه نه پرېږدي. ټول شاید دی په کنټرول کې وي. نو ټول ملامتیا په ښځه باندې اچول کېږي چې یعنی مشکل تا جوړ کړی دی. په اصل کې دی هېڅ قضیه ګوري نه. تیری ښځه دی چې حتی مراجعه نه کوي. چې موږ مراجعه وکړو دی موږ خبرې نه مینیو. کومه قضیه چې وړاندې کوي راجع کوي نه دوته چې هغو ته کار شروع شي یا په هغو باندې کار وکړه. دی په هېڅ صورت باندې تا مشکل ته غوږ نه نیسي.
اوریدونکو تاسې د یو شمیر شذینه اوریدونکو اندیشنې واوریدې چې دوی د طالبانو د حکومت هغه محکمو په اړه درلودې چې شذې ورته مراجعه کوي د تاوتریخوالي د قضیو په اړوند او د دوی په نظر په دغو محکمو کې شذو ته عدالت نه دی ورکول سوی. اوس هم اغلی ناصر ستاس څخه پوښتنه کوم، ستاس څخه ما پوښتنه دغه ده چې د په افغانستان کې داسې ادارې لکه د ښځو چارو وزارت چې وو یا د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون چې وو او یا هم لوی څارنوالي چې هلته ښځو کولای سوای چې د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي یا د زور زیاتی قضیه هلته وروړي شکایت و ثبت کیا او یا په نسبي توګه باندې یو عدالت ترلاسه کړي، د دغو نشتون څومره د ښځو په زیان تمام سوی دی؟ فکر کوم چې د اغلی ناصری رابطه یو ځل بیا هم له موږ سره قطه سوې ده. اغلی ځیرک، ستاسو څخه به هم دغه پوښتنه وکم، ستاسو په نظر د داسې ادارو لکه د په تیرو شلو کلونو کې چې د ښځو د حقونو په او د دوی ته د عدالت رسولو په برخه کې جوړې سوي وي، د هغو ادارو نشتون د ښځو څومره په زیان تمام سوی دی؟
تاسو ډېر ښه ټکي ته اشاره وکړه، خو زه به تاسو ته یوه خبره وکړم، تاسو که غږېږئ تاسو خو بېغمه یې، د تهدید لاندې نه یې، د ډار لاندې نه یې. زه یوه ماتل تاسو ته کوم، وایي ماهي ویلي اوس ما په خوله کښې اوبه نه وایي، ما به ډېرې خبرې کړې. موږ خو متاسفانه دلته د هغه لاندې یو که نه، دوی د فشار او تهدید لاندې یو، هغه سپینې سپینې خبرې نه شو کوي. صحیح ده که زه مثلا د مخکې د جمهوریت په وخت حقوق بشر یا د ښځو چارو ریاست په باره کې د تاسو ته بعضې ټکې ته اشاره کوم، هغه هم داسې که ووایي چې سپا د هرې وایي دغه خپل چوکي او د خپل معاش لپاره ځانو ته کار کوله، خو اوس موږ د امارات نه نور هېڅ شی هم نه غواړو. دا ټوله دنیا ته داسې سفا معلومېږي لکه د پاینه کښې څه مخ ګوري، څه د ښځو حقوق اوس بېخي د پښو نه لاندې سوی ده. نه کوم کس مثلا یې موږ روغ حکومت یې اعلان که دلته یې راوسته، دوی واکداران که حکومت یې دوی ته په لاس ورکړه، موږ د هغه کسانو نه تقاضا کوو اوس دغه د خوندې حقوقو بېرته هغه موږ خوندو ته بېرته هغه خپل حقوق ورکړي. هغه کوم حقوق ته اسلام ورکړی، موږ هغه حقوق غواړو، نه د غربیانو حقوق غواړو، نه د حقوق بشر حقوق غواړو، نه د ښځو چارو ریاست غواړو. هغه حقوق غواړو چې اسلام ورته راکړی، هغه حقوق ته ورکړي، انشاءالله چې هېڅ مشکل به نه وي. د خوند مشکل به هم حل شي، په وطن کښې به هم مشکلات حل شي، ستونزه به د خوند کمه شي، او هر څوک به م خپل چوکاټ باندې روان وي. هر څوک چې دوی حکم کړی ده، موږ د یو ګروان ته لاس اچوو چې د خدای په لحاظ د قرآن په لحاظ بېرته هم هغه دغه هم چې ته ومنله دغه هم راوسه دلته په موږ باندې حاکمان کړه، اوس بېرته دغه خبره باید ته ومني. نه یې غواړو حقوق بشر هم نه غواړو، د ښځو چارو ریاست هم نه غواړو. خو هغه هغه روزمره ژوند چې قرآن کښې موږ ته راکړل سوی هغه د ښځو ته ورکړي. ګوره دا په کوم حدیث په کوم آیت کښې راغلی چې ښځه د سلیم حق نه لري، ښځه د صحت حق نه لري، مثلا ښځه د تفریح حق نه لري، ښځه د خپل د حق غوښتنې حق نه لري. دا موږ ته پیغمبر ویلي چې باید واده په خپله خوښه وشي، انتخاب چې پیاو کور کښې کېږي د ښځو او نر مشوره باید سره ګډ وي، باید د ښځو نظر ته باید احترام ډېر ولري. دوی خو ښځې بېخي د چې کله شي نه بس وخوره وچکه بس کور کښې کښېنه، هلته د یوې خبرې اجازه نه لري چې وکړي. او دوی ته څه ګوري اوس فعلاً په ټولنه کښې هغه خوندې چې تعلیم یافته دي، هغه ښځه خوندې چې موږ روش کړی بس هغې ته خاصګار شي، د هغې شا ونیسي په زور په تهدید باندې، هغه ځان ته په نکاح کې که په وارې نه کې فامیل یې تهدیدوي، پلار یې تهدیدوي، خپل خپلوار یې تهدیدوي. دوی هم غواړي، دوی خپل اوس غواړي چې تعلیم یافته ښځې وکړي. آیا چې تاسو تعلیم یافته ښځې غواړئ، نو د دې د خوندو حق هم ولې د پښو نه لاندې کړی؟ موږ دې خو نه تا تقاضا کوو چې کوم کس موږ صلاحیت دوی ته په لاس ورکړه، بېرته دغه یې موږ حق په دوی باندې موږ ته راکړي.
اوریدونکو تاسو زموږ ږغ له ازادي راډیو څخه اوري، مننه اغلی ځیرک، زه بېرته تاسو ته راځم. اغلی حمیدي، ستاسو څخه همدغه پوښتنه کوم، کله چې په یو ټولنه کې خلک حتی دغه ته قایل نه وي چې دواړه لور او زوی یو برابر دي، یو اولاد دي او د دوی حقونه هم یو شی دي، په هغه ټولنه کې څنګه موږ کولای شو چې د تاوتریخوالي کچه راټیټه کړو؟
البته دا یو تریخ حقیقت په ورته وایم چې واقعا موږ ټولنه کښې منل شوي دودونه دستورونه هم لرو او ناوړه دودونه هم لرو چې دا خپله د ناوړه دودونو یو برخه ده. واقعا د نجلۍ په پیدایښت سره خصوصا په لرو پرتو سیمو کښې او کورنۍ دغه کوم عرف چې حاکم دی یا په کوم فکر چې خلک دي چې زوی مور پلار ته اوږه ورکوي، زوی په راتلونکي کښې د مور پلار د ژوند تضمین کوي، زوی د کورنۍ ته نفقه ورئ، په زوی باندې ډیره سرمایه گزاریم کوي، اته هغه تقسیم د وظایفو تک وګورو، د الکانو کارونه هم په نجونو باندې کېږي، په کورنۍ چاپېریال کې د الک تعلیم ته هم توجه زیاته کېږي. دا به په کل کې نه استثنا شته دی، البته په دې کې چې په کل کې به همدا رقمي، خو بدبختانه اکثریت په همدغه شکل باندې دي چې دوی دغه عوامل سبب د دې کېږي چې د نجلۍ په پیدایښت باندې تاثر څرګندېږي، په کورنیو کې خفګان څرګندېږي. حتی د پښتنو په اصطلاح باندې چې د پیدایښت نه وای شروع شي او تر هغه ده پورې چې دا بیچاره ژوندۍ د راز راز ستونزو د راز راز زیانونو دا متضرره وي، دا قرباني هم په کورني ماحول کې، هم په ټولنیز ماحول کې، هم د دودو دستور د وجې، او بالاخره هغه سیستمونو ته چې یو امیدواري موجود وي که زما حق نقص کېږي، زما حق نقص بلند کېږي، یو سیستم او میکانیزم شته دی چې زه هغې ته مراجعه وکړم چې هغه هم شتون نه لري. نو ما مخکې هم دا څرګنده کړله، د دوی د ملاتړ دپاره هېڅ نوه کوم میکانیزم نه وي، ځکه دا تاسو که د فولکلور یو برخه ته مراجعه وکړئ، که هغه پښتو ادبیاتو ته منګرې شو، دري ادبیاتو ترې شو، دغه متلونه وګورئ، ضرب المثلونه وګورئ، دا عام اصطلاحات وګورئ، د ماشوم په وړاندې یعنې موږ به نه لیدلی چې ویلي چې چېرته د یو ظالم کس په وړاندې یا د جابر کس په وړاندې چا د ډب د کلمې نه استفاده کړي، خو د ماشومانو په وړاندې چې ډب نه وي، هلته ادب نه وي، مثلا په دري کې چې زنه به زنو که نه بودګر زنو باز به تبر زنو، همدغسې نور ډېر متلونه چې په دې باندې ماته ریسرچونه او تحقیقات شوي دي چې دغه متلونه او دغه ناوړه برخه د دغه فولکلور دغه سبب د دې شوي ده چې د ښځو حقونه په یو ټولنه کې د نجونو حقونه نقص شي، او هلته د خپله یا لور د پردي د کور ده، ننی که سبای د دې کوره وزي او که ته پردي کور ته به لاړه شي بیا وایي چې دا د پردي لور ده. دغه مسایل هغه مسایل دي چې ذهنیتونه ته متاثره دي، افکار ته متاثره دي، او دغه تاثر سبب د دې شوی دی چې د نجونې د پیدایښت نه د یو انسان په صفت ورته د انسانیت مقام ته نه کتل کېږي، هلته بیا د جنسیت مقام ته کتل کېږي، او د جنسیت پر بنا دغه توپیرونه د نجونو د پیدایښت نه په کورني چاپېریال کې د نجونو د رشته پورې وته په هغې باندې موږ خونلي چې په د یو الک په مقابل کې خلک ته د خبره هم دا احساس وکړي چې مثلا نجونې د ورونو د واده په مقابل کې په بدل ورکول کېږي، د کورنۍ د نارینه و د خلاف اعمالو په وړاندې باندې دوی په بدو کې ورکول کېږي، مثلا په دوی باندې قلین اخیستل کېږي، ولور پرې اخیستل کېږي، حتی تبادله کېږي په حیواناتو باندې. په ځینو سیمو کې موږ لیدلي چې د یو حیوان یا په مقابل کې چې هغه بار انتقالوي، یو خور لور یو چا ورکړې ده، او په مقابل کې هغه په ولور یا په کې اخیستی ده او د هغې نه استفاده. یعنې دا هغه مسایل دي چې هم په عرف کې، هم د جامعې فقر په دې باندې تاثیر ګذاره دی. فقر ته نه مادي فقر نه، معنوي فقر. معنوي فقر دا دی چې دوی پوهاوی نه لري، دوی د انسانیت د مقام په ارزښت باندې قایل نه دي، د دې تر څنګ اقتصادونه ضعیفه دي، د دې تر څنګ مثلا د په کورنیو کې پرته د دې چې جګړه تیره شوې ده، خلک چې په جګړو کې زیان لیدلی دی، د کورنۍ سرپرست یا خپل ژوند له لاسه ورکړی یا معلول دي، د دې نه پرته باندې تاسو ګورئ چې ډېر لوړ قشر په افغانستان کې په مخدره توکو باندې اخته دي، او دغه هغه کسان چې په مخدره توکو اخته دي هغې د کورنۍ سرپرستي نه شي کولی، هغې پرد دي نه چې د کورنۍ په وړاندې د زور و جبر نه کارلي، همدا مشترک ژوندنونه، تعدد د زوجاتو، دغه بې سرپرسته فامیلونه، اقتصادي ضعف، احتیاط، دا ټول هغه عوامل دي، عرف و عادت چې دا د په کورنیو کې یا په اجتماع کې په مجموع کې د تاوتریخوالي په زیاتوالي باندې او په انواعو باندې تاثیر لري، او بالاخره چې میکانیزمونه په دغه شکل باندې شي چې نه تخصصي افراد وي، ځکه تامین د عدالت ډېر یو ستر مسؤلیت دی، ډېره سخته وظیفه ده. په دې کې مسلکي توب ضرورت دی، په دې کې تقوا ضرورت ده، په دې کې تعاون ضرورت دی. همجنسواله چې دا بدبختانه چې اوس موږ هېڅ نه لرو، چې دوی کله چې حاکمه ډله وایي چې موږ حقوق تامین کړي دي، چې په رویت هم تامین کړي دي، ستاسو خو ټول احکام د حقوقو د سری نقص دی،
سری ماتاونه د میرمن د خپل او قوانین تاسو ملغې
دي ډیر مننه غلی حمید
حق تامینوي د شي پرویات
بله مننه ډیر غلی حمیدی اوریدونکو تاسو زموږ راغله ازادي رادیو اوریده دازما حق د خبرونی وخت هم نور پاتره سیږي ل خپل ملمنو څخه ډیر مننه کوم بل اونې به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم
مننه چې ازادي راډیو واورئ.